د مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه مې ومنې ز بشیر گواخیم او تاسو په دې خبری غړی کې هر کله و په دې خبری سات کې بعد تاسو بلا بل ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالاتو به کوشش کوو چې تاسو خبر وساتو نو هله دا چې تاسو را سره د غړی تر پایا پورې پات شي او د خبرونه را سره واوري لومړی راځي چې د دې خبرونو په سند کې میشتا پښتنو تور پور کړی چې پولیس په دغه صوبه کې د افغان کډوالو په نامه دوی سره تعصب کوي او بندیانوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نڅکزی وایي د پاکستان حکومت باید د افغانانو له ایستلو لاس واخلي. په غزه کې د اسرایلي پوځ په جګړه کې تر اوسه د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10 زرو اوښتی. په کراچی کې پاکستان قبایل موومنت یا تحریک د یو احتجاج په کولو سره پر سند پولیسو تور پر کړی چې د افغان کډوالو په نوم ټول پښتانه زوروي. دوی د یوې مظاهرې په وخت پر پولیسو د تعصب کولو تور پورې کړ او ویې ویل چې له پښتنو رشوتونه اخیستل کېږي. په سند صوبه کې د دغه تحریک مشر عبدالرحمن د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې نوره بې عزتي نشي برداشتولی نو ځکه باید حکومت پولیسو ته د مسلکي سلوک لارښوونه وکړي. د نور پاکستان په شان په سند صوبه کې هم پولیسو ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې د نا اسناد افغانانو شړل پیل کړی دی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پښتانه یې نه دی تکلیف کړی او پر دوی لګیدلې تورونه بې بنیاده دي. خو قبایل تحریک وایي که د پولیسو رویه بدله نشي نو خپلې مظاهرې به پراخې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نڅکزی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او شړل دی بس کړي. نوموړی د نومبر په 15 په کوټه کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید پاکستان هیڅوک په زور ونه باسي. هغه زیاته کړه چې د افغانانو بې عزتي دی بس شي.
چې کوم قانون د بل کډوان دپاره یي هغه به د افغان کډوال دپاره نه. دا چې په کورو نه راوتل زورول تنګول په موټرونو کې دا غلطه ده، دا مه کوو. دا د شو ویرې نه دی. افغان کډوال ته راغلي دي. افغان کډوال پاکستان ته تر تاوان ګټه بیخي ډېره.
خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې اسناد نه لرونکو بهرنیو کډوالو ته د اکتوبر په 3 اعلان کړی و چې د دغه میاشتې تر اخره دی له پاکستانه ووځي. د چارواکو په نه د نومبر تر لومړۍ نیټې چې څوک نه دی وتلی له هغوی سره رعایت نشي کولی. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو تنظیم مشر وایي چې د کوټې سیبل روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر مړ شوی دی. ډاکټر عارف موساخیل نن د نومبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې 2 ورځې وړاندې په کانګو وایرس اخته یو ناروغ سیبل روغتون ته وړل شوی و چې د علاج په مهال وایرس ډاکټر شاکرالله ته ولګېد او هغه ورڅخه مړ شو. د نوموړي په وینا له دې وروسته په نورو ډاکټرانو کې هم د وایرس علامتونه ښکاره شوي او دا مهال په وایرس اخته د 3 ډاکټرانو روغتیایي حالت چې د علاج لپاره کراچی ته وړل شوي دي. د بلوچستان د روغتیا نگران وزیر محمد علي جوګیزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په فاطمه جنا روغتون کې یو قرنطین مرکز جوړ کړی دی. د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږکال په دې صوبه کې 14 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه خزینه فعالان، خبریالان او فعالان ژر تر ژره آزادی کړي. دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال متی الله وساد 215 ورځې زندانی کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل او ویویل چې د طالبانو حکومت باید ټول بندي فعالان خوشی کړي. متی الله وساد اکتوبر میاشتې په 6 د طالبانو له بنده آزاد شو. طالبانو وخت ته رسیدو وروسته د نجونو تعلیم له 6 ټولګي پورته بند کړی دی. پر ښځو یې په نادولتي موسسو کې کار بندیز لګولی او ګڼ خبریالان یې هم نیولی دي. طالبانو تر اوسه د قلم لار ټولنې د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیر وخت کې د نړیوالو ورته غوښتنې رد کړي دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن ویل په دغه محاصره شوې سیمه کې د اسرائیل په وروستیو شدیدو بریدونو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل وروسته لاغې په غزه خپله کاروایي تیزه کړه چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیلو حمله وکړه او پکې د اسرائیلي چارواکو د شمیرو تر مخه له 400 زیات اسرائیلیان ووژل. حماس په دغه بریدونو کې له 240 زیات اسرائیلیانو د یرغمل کېدو خبر هم ورکړل دی. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړ شوو نویو شمیرو سره په غزه کې د اکتوبر له 1 راهیسې پیل شوي د اسرائیل په پوځي کاروایۍ کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 10,000 ته ورسېد. زه تر دې مهاله د مشال رډیو خبر دا. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ هم دا اوس اوریدلی شئ. په دې غړی کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په کراچۍ کې پښتانه تور پورې کوي چې د سیند صوبې پولیس ورسره تعصب کوي او د افغانانو په نامه یې ځوروي.
چې پیسې نه کې ور نو زنانم په موبایل کې کېنوي او تھانې ته اوسي او بے وجہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے یو یو ورځ په تھانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې.
پر سوشل میډیا د بجوړ د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین روان دی. یوه جلۍ وایي دوی ته د زده کړو لپاره یوازې د 2 مضمونونو انتخاب ورکول کیږي چې زیاته دی.
ټولی جنہ کئی دا سچ بعد من سوک کئی او کو چوک اسلامیت کئی سرا غو دیو نظر نوی اچھو کم شید نظر نوی اگر کتا مخ کتلی لیم نشی او بل مگ دبار اجازت نشتی.
په پاکستان کې د 2014 2014 کال په فروری کې ټاکنې کیږي خو سیاسي ګوندونه نامه یو اندېښمن کړی دي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ تاسو هم د خبرونه وړاندې کوو. تاسو هلته هم اوریدلی شئ لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوري چې له پاکستانه د بے اسناده بهرنیانو چې اکثریت یې افغانان دي د ایستلو سلسله روانه ده. خو په سند صوبه کې میشته پښتانه تور پر کوي چې دغلته پولیس ورسره د افغانانو په نامه تعصب کوي او دوی نیسي اسناد ته غواړي او ځینې وخت دوی د انویسټیګیشن یا د تحقیقاتو په نامه باندې د ډیر وخت لپاره په تاڼو په جیل کې پاتې شي. د دوی په وینا ځینې پښتنې ښځې هم نیول شوې دي. د پاکستان د قبایلو تحریک یا موومنټ چې د هغې په دې ترڅ کې یوه مظاهره کړې ده او د سند له حکومت یې غوښتنه کړې چې پولیس له دې کارونو باید منې کې او که داسې ونه شي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. په دې اړه د نیزلي رپورټر
د نومبر په 5 په کراچۍ ښار کې د پریس کلب مخته د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ احتجاجي غونډه کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو او د سند په حکومت یې غډ وکړو چې د بی اسناده بهرنیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره روان ناروا چلندې ودروي. غونډې په وخت د پاکستان قبایل مومنت د سند صوبې مشر عبدالرحمن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ته په سمدستي توګه د پښتنو زورول بند کړي.
ریاست نه دا غوښتنه کوم چې خدا را پښتون قبایل دي په غیر ملکی او په نامه باندې نه تنګول کیږي او بل یو تجویز مې د افغانان ریفیوجیز لپاره او هغه ایلیګل ایمیګریټس لپاره تجاویز ورکړي وو چې خدا را دی غوم سلف ریسپیکټ ما مجرو کوي د انسانیت لپاره چونکه د انساني حقوق دومره وایلنس ده په پاکستان کې او ټول انټرنیشنل انساني حقوق تنظیمو چې خدا را دی پښتون معاشي استحصال روان ده دغه چار دیواری او د چادر تقدس پامال کیږي.
د پاکستان د نورو خارونو ترڅنګ پسند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو بهیر روان دی او سرکاري چارواکي وایي یوازې غیر قانونه کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږل کیږي. خو په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل کراچۍ او د سند صوبې په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه یې بندوي. دا مظاهرې په وخت یاد غورځنګ یو بل مشر محمد داود بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل سند په ګڼو سیمو کې عام خلک هم د پښتنو په کورونو او دکانونو ننوزي او شناختی کارډونه یې ګوري او زوروي. نوموړي تور پورې کړې چې دا عمل د پولیسو او سند نگرا حکومت په سرپرستۍ کې روان دی.
پولیس د موږ پښتنو سره کاغذ باجوړي، کاغذ پټي، کاغذ پیښوري، کاغذ افریدي، کاغذ چکتی، کاغذ کاکړي له یو سره رویه ډیر ظالمانه رویه ده. به حد پورې ظلم زیاتی کوي چې شپې دوه بجې کورو ته ننوزي او کورونه کسان راپورته کوي حالکه هغه خپل شناختی کارډ ښکاره کوي او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنگول کیږي، بلیک میل کیږي، پیسې تیر غواړي. چې پیسې نه کیور نو زنانم په موبایل کې کینوي او ثانیه ته اوسي او به وجه دس گھنٹے بارہ گھنٹے یو یو ورځ په تھانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې چې آیا تاسو د غیر ملکی یاستی او که پاکستانی یاستی.
بلخوا په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ونسی نو تانی ته بوزي او بیا ترې زرګون روپۍ اخلي. افغان کډوالو دا تور هم پوری کړي چې قانوني اسناد لرلو باوجود پولیس د شپې په کورونو ننوزي او کورنۍ یې زوروي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان قبایل مومنټ د تازه احتجاج او لګولې شوي تورونو په اړه سندي ویلي. خو دوه ورځې وړاندې د کراچۍ پولیسو مشر خادم حسین رین خبریالانو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویلي د مرکزی حکومت په فیصله یوازې غیر قانون میشت افغان کډوال نسی او خپل هیوادونو ته وباسي. د پاکستان حکومت اسناد نه لرونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو لپاره د اکتوبر تر یو دیرشمې مهلت ورکړی وو او له دغې وروسته یې د کراچۍ ترڅنګ د ټول هیواد نه د افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او تر اوسه ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته لیږل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال په دې خبري غړي کې بیلابیل ريپورتونه واوري او ځان له مختلفو مسایلو خبر کړي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په یو خبري غونډه کې د پاکستان پر حکومت د افغان کډوالو د نه زورولو غکړه دی هغه زیاته کړه چې په کار ده چې افغانانو سره او یا نور چار څوک بهرنیان په پاکستان کې ژوند کوي د هغوی سره په کار ده د نړیوالو قوانینو تر مخه سلوک وشي. دا هغه دا هم زیاته کړه چې نړیوال اصول داسې دي چې څوک پناه وغواړي یا د ملګرو ملتونو سره ځان رجسټرډ کړي هغه بیا څوک په زور نشي شړلی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې د افغان کډوالو سره چې کوم چلن روان دی دا هغه څخه به د دواړو ګاونډي هیوادو پر اړیکو بدې اغېزې پرېوځي. د نوموړي په خبره چې په نړۍ کې هر ځای کډوال پراته دي خو دومره نیول او ترټلې یو ځای نه دي سوی هغه پر نړیوالو ادارو ژغ وکړي چې افغان کډوال دي د نورو کډوالو څخه جلا نه ګڼي.
افغان کډوالو مسله یوازې د پاکستان نه دا قوم متحده ذمہواری ده سیکرټری جنرل او د یو ان ایچ سی آر ادارې چې هغه د ګډ جهان د کډوالو ذمہوار. افغان کډوال به د جهان د کډوالو سره جلا نه لګیږي چې کوم قانون د بل کډوال لپاره هی هغه د افغان کډوال لپاره نه دا چې په کورور نه وتل زورول تنګول په موټرونو کې د نیشن سیکرټری جنرل دا ویلي دا غلطه ده. دا مکو دا د شو او زیر نه دی. افغان کډوال تر هغه لیدي افغان کډوال
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن دا هم ویلي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ کله هم د خلکو تګ راتګ نه دی بند سوی او که د حکومت تګلاره بدله نه سوه نو احتجاجونه او پرلتونه به نور هم زیات سي.
پاکستان شروع شوی هم د ثانویات تګ راتګ بې پاسپورټ بزرګونو لکونو خلک تلل دا خلک نه ومي ما دې دغه دي که دوی د خبره د وقت دا پرلتونه به زیات سي. دا پرلتونه به پښتانه د پاره بیا بل لار پاتې
ساتلی په کار خو دا چې پښتانه د خپلو حق حقوقو لپاره دا جنگ او ډبرې او کاڼي او شتل راشتل دا غلط کار دی او بلبته دا لار د احتجاج لار په کار دی چې ګډ پښتون هر چیرې واخلي.
بل پلو ته د بې اسنادو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو د کډوالو د مسلې په اړه باندې واورېدل په دې حق باندې د افغانستان لخوا تاسو یو رپورټ وړاندې کو. هلته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ځینې څرګندونې کړې دي او پاکستان ته یې خبرداری ورکړې دي چې د افغان کډوالو سره بد رویه نه یوازې د اړیکو په خرابولو سبب کیږي بلکې طالبان هم مجبوروي چې کم ردعمل یا عکس العمل وښي، خو هغه دا ونه ویل چې دغه عکس العمل به څه وي، یعنی وضاحت یې ورنه کړ. په همدې حال کې هغه افغان کډوال چې له پاکستانه ایستل شوي دي او هغوی افغانستان ته وړي، هغوی د سهولتونو د نشتون شکایت لري. په دې اړه زموږ د همکارو امید زهرمل رپورټ اور.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدله کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وښي. ستانکزی چې نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلله او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د مهاجرینو دا یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه په باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصلې کار واخیسته، شدید عکس العمل مو نه کړ. زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعای وکړه چې لنډې پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودې ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شه محمد عباس ستانکزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوای د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو ملاتړ ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمیر نږدې 300 زره تنه وښود. هخوا په درخم کې یو شمیر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو، څښاک، خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسېدونکي نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا زموږ حال لته تاسو په مهمه د جخړې خاورې او بس منګي دا خو بس ګناسي ما شومان را سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زموږه حقدر او خو عزت او کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندوبست موږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو د ماشومان.
د هجرت الله پرم یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپنا پراته دي.
فلحال خو سنس پہ گنا نو یو نوی زیت چیزی گنا لگ مشکلات خو یو سٹی مو پوری فلحال خو شما یو سم نست او نخ پل کورشتا دے نو دا خیمو لانتظام نست دے.
اخوا دا طالبانو حکمت بیا ادعا کوی چی راستنو شو یو کدوالو تای پتور خم و سپین بولدک که بیا لابیل اسانتیاوی برابری کردی دی.
دا مشال رادیو هر اورز دا سهار لسالو رو تر شپگو بجو، د سهار لنه هو د مخم تر وو بجو، د شپې لنه هو نه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 12,380 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 420 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم د اوس روانې دي. تاسو اوریدل شئ او دغه څپې چې تاسو ذکر شوې د ژمي لپاره دي تاسو په دې باندې هم زموږ خبرونه اوري. د بلوچستان تر ټولو لوی روغتون سیول هسپتال کوټه کې د کانګو وایرس ناروغي خبره شوې ده او دلته نه یوازې مریضان راوړل کیږي بلکې ډاکټران هم په دې مرض باندې اخته شوي دي. یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی. دلته د ځوانو ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی خپلو ډاکټرانو ته د احتیاط کولو ویلي دي. په دې اړه د یو ترین رپورټ ورو
په کوټه کې د ځوان ډاکټران د احتیاطي بیان ډاکټر عارف مسخیل د نومبر په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې یو ځوان ډاکټر شکر الله جان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د درې نورو ډاکټرانو وضع اوس هم سم نه ده.
ټوټل متاثرین خو ډیر دي، کم چې هغه موږ ته انیشل فیز باندې را رسیدل دي. یو غزمو شهید شو ډاکټر، درې ډاکټران کریټیکل دي په خان کې رسیدل. په اوس موږ اوس شفټو فارم سیمپلینګ تقریبا 50 پلس کسان غوکه د غو ریزلټ هم ویټډ دي او پرچاچ پتاکیچ علامات ول د شپ د انوري نه دی ورته لمخ د شای د غسو مزل حکومت سره ډایرکټ مطالبه وکړه چې د ازموج اتلس کسان چې کم پازیټیو راغیل دي د چاچی پلیټلټس ډاون روان دي دا باید بای ایر فورن شفټ سي، لیکن بای ایر موږ ته یو امداد نه راکول سو. موږ دا کسان بای روډ ورسول په خپل امداد باندې. درې کسانو پلیټلټس اوس هم ډاون دي. د کانګو مسله دا وی اچانک سړی خرابوي، انټرنل بلیډینګ شروع سي لهر ځای سره.
د نومړ په خبره چې څوره زیوړان دي یو ناروغه د کوټه وسول هسپتال ته راوړل شوی وو. دغه ناروغ که سخته تبه وه او په وارډ کې درملنه روانه وه چې د تشخیص وروسته څرګنده سوه چې ویاد مریض یا ناروغ ته کانګو وایرس شوی وو. په دې ترڅ چې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د څانګې نگران صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې نه یوازې د کانګو د ناروغانو په کراچی کې د علاج په خاطر ایر امبولینس یا د هوایي جهاز انتظام کړی دی، بلکې د کوټ په فاطمة جنا اسپتال کې کورنټاین مرکز هم جوړ کړی دی چیرې چې بعد د په خبره د کانګو وایرس د ناروغانو علاج کیږي.
ولا یا کوم آی سی یو ولا میډیکل سایټ او کوم وارډونه چې ول اخو مړ شه مکمل طور پر بند کړ او دا ډاکټرز د پاره مو دا پلان کړ چې کوم مریضان داخل دي په وارډو کې دا د پاره به ټیم زی ټیسټونه وکړي او چې کوم خلک خدای نه خواسته پوزیټیو دي هغه مو جوړو کوارنټاین کې وبې او آیسولیشن په فاطمه جنا میډیکل کالج هاسپټل کې مو جوړ کړی التبزی او چې کوم د نور خلک دي هغه به بل ځای کومډیټ کوو یا به شفټ کوو. او ښه خبره دا و چې موږ تقریبا دوه اتیا سیمپلز نن سهار له ماښامه لګیا او ټیسټ کړي وو. باقي صرف درې کسه چې دي پوزیټیو راغل کانګو وایرس او دا کانګو وایرس هی دی.
دلته پښتنه دا ده چې د کانګو وایرس ناروغي څه ډول د یو انسان څخه بل انسان ته لګیږي. په دې اړه به غوښتو د کوټ و نامتو کارپو ډاکټر شیرین خان ته.
بیا چې کوم وخت یو مریض په هسپتال کې داخله وي یا په هسپتال کې چهار ځای وي په هغه کې دا نه جوړی وي، ډېر خل داسې دي چې دا هغه خیال ساتي، دغه تمرداري کوي. دا مریض کچیرې وټوخیږي دغه په خولې کې کوم لاړې هغه شاوخوا لاړ شي د انسان په سترګه کې یا په خولې کې لاړ شي یا بعضو کا دغه کوچني کوچني دغه وي په هوا کې وي نو هغه کس انسان په سترګو کې د خولې په ذریعه د زخم په ذریعه لاړ شي. کوم د هسپتال عمله چې وي طبي عمله چې موږ ورته وایو هغه چې کوم وخت مریض خیال ساتي او کچیر د خپل د حفاظت خیال ونه ساتي نو له مریضانو څخه هم او یو انسان څخه بل انسان له دا زیدا نه جوړي خوريږي پهلاویږي ورڅخه نو پاره کې دا د ستنې استعمال د کوم سرنجان استعمال دغه سره ډېر خیال کوي.
بل پلو ته د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی امر کړی دی چې د کانګو وایرس د مخنیوي په خاطر دی د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څارویو په منډیانو کې د سپری د لارې دوا او پاشل سي. دلته د روغتیا د چارواک په وینا چې په روان کال کې د کانګو وایرس څخه د مړو شمېره او شپاړس ته رسیدلې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوریدل شي. په پاکستان کې په تیرو درې ورځو کې په اوسولو بریدونکو یو شمېر امنیتی سرتیري او ولسی وګړي وژل شوي دي. بد امنی په داسې حال کې زیاته شوې ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویل دي چې د فروری په میاشت کې به عامې ټاکنې کیږي. نو سیاسي ګوندونه په دې اړه څه لري، څه وایي؟ آیا دوی کولی شي چې په آزادانه توګه باندې خپل کمپاینونه وچلوي؟ ځکه د انتخاباتو لپاره مختلفو ځایونو ته تګ پکاري، نو آیا دوی دا کارونه کوي شي؟ په دې اړه د منور شاه رپورټ.
که څه هم نگران حکومت او امنیتي ځواکونه وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره به هر ډول ممکن اقدامات کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د امنیت په اړه اندېښنې لري. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند د اطلاعاتو سکرتر مولانا عبدالجلیل جان د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا لوړاندې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې له نگران حکومت سره شریکې کړې دي.
دا خو مونږ وخت نه مخکې وینا کړې وه چې مونږ د وخت کې قبایلو سیمو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پټه کې هم د انتخابي مهم په واره باندې پریشان یو. تحفظات مونږ شته باجوړ کې زمونږ ډېر لوی پروګرام کې باقی اوس 70-80 کسان شهیدان شوي دي. داسې نو علاقو کې لکه مرود کې پرونی شو ولس گوادر کې اوسو نور جنو کې اوانی دا واغلي. نو په دې حواله باندې حکومت به د عوامو ته یو
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وای ګوند د امن لپاره د مبارزې په وجه د 2014 او 2014 کال د عام انتخاباتو پر مهال د وسلوالو بریدونو ښکار شوی او د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې به یې هم امن مرکزی نقطه وي. نو ځکه د امنیت په اړه اندېښمن دي.
امن خبره خو چې څوک هم کوي دا خو یو مذهبي سکالر کوي، هغه ته هم خطر ده. دا که یو صحافی کوي نو هغه ته هم خطر ده. دا زمونږ بیانیه ده، زمونږ منشور دی امن، ځکه چې امن خو ژوند دی او مونږ د خپل ژوند دپاره سیاست کوو په دې خاوره کې. یا بس په دغه لفټ کې مونږ هم راتلی شو په دغه شکل باندې چې ورته وګورئ تاسو.
په عین حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر بهرمن تنگی وای په کار ده چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان امنیت او د هلو ځلو کولو موقع ورکړل شي.
2018 کې هم یو داسې الیکشن مونږ ولیدو چې زمونږ خیبر پښتونخوا په وینو باندې سره شو، ډېر خلک شهیدان شو او هغه الیکشن کې بیا مختلف ګوتی چې تیری چې را چاته اجازه ته چاته نه دی، چاته د جلسو اجازه شته چاته نشته. نن که پرس که یو جماعت سپیس واړی د هغه خلکو نه د دې لپاره د هغه خلاف بیان نه ورکي، نو نن که هغه ته سپیس ملو شي نو بلوز له پاغوی گزار کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی صاحبزاده صبغت الله بیا وای دا د حکومت ذمہواری ده چې د سیاسي ګوندونو مشرانو، کارکونکو او عام ولس ته تحفظ ورکړي.
تر تر اگر پی کی کدا د مولانا فضل الرحمن چې د ګوند خلاف یا د عوامي نشل پاتې خلاف په ماجی کې شوې دي، نو مونږه داغه غندنه کو او کدا چې قسم زمونږه د پاکستان تر انصاف په الیکشن کې د ګټ نیولو لپاره دا چې کوم حد استعمالي دي، نو موږ دا وایو چې دا به موږ ته نور انتشار سره مخامخ کړي.
په دې لړ کې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل سره سو واره د رابطې هڅه وکړه او پیغامونه مهم ورته واستول، خو دا غله خوا جواب را نغې. بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په وار وار ویلي چې حکومت د امن په ماحول کې پاکو، رڼو او بې پلو انتخاباتو ته ژمن دی او دا چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان موقع ورکول کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
روزن کو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو ری د کرکټ پاړه بتسته وایو چې په هند کې روان 500 وره نړیوال کرکټ کپ کې نن د بنگلاديش او سریلانکا میچ دی. بنگلاديش ترتا مهال په وو ورنو کې درې تلويخ رنزونه کړی دي او دوه لوبغاړي اوټ شوی دي. تر دې مخکې بنگلاديش ټاس وګاټه او لومړی بیټنګ یې سریلانکا ته ورکړ. سریلانکا په مخل په 500 ور کې ټول لوبغاړي اوټ شول او دوی چې د سکور 299 رنزونه وکړه. نو اوس د بنگلاديش دپاره د ګټې لپاره 280 رنزه په کار دي. مخکې به نور تفصیل درته درکو خو اوس راځئ د خبرونو لنډیز. په سند صوبه کې میشته پښتنو مظاهره کړې ده او دوی نن په دغه احتجاج کې د سند پر پولیسو تور پور کړی دی چې د افغان کډوالو په نامه د ټولو پښتنو سره تعصب کوي. دوی زیاته کړې چې که د پولیسو دغه رویه به ونه درېږي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. بل خواته د سند صوبایي حکومت دا تورونه رد کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په یوه خبري غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو زورول او شړل دی بس کړي. د پاکستان نگران حکومت ویلي چې اسناد لرونکو بهرنیو کډوالو ته د اکتوبر په 3مه اعلان کړی و چې د دغه میاشتې تر اخره پورې دې له پاکستانه وځي. د چارواکو په وینا چې چا سره هم اسناد نه وي او د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته هم په پاکستان کې پاتې وي هغوی به په زور ویستل کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ادارې قلم لار ټولنې پر طالبانو غږ کړی دی چې ټول بندي خبرلان او نور د بشري حقوقو فعالان دې خوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن وویل چې په دغه محاصره شوې سیمه کې د اسرایلو په وروستیو شدیدو بریدونو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرایلو د حملې د اکتوبر په 1مه د حماس وسلوالو د اسرایلو په جنوب کې تر حملو وروسته پیل کړی. اسرایلو په نه د حماس په دغو بریدونو کې 400 اسرایلیان وژل شوي وو. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې تر ننه پورې د اسرایلو په بریدونو کې له 10 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. وسم تاسو یو رپورت وړاندې کوم. د باجوړ مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په 4مه د یو انټرنیټي کمپاین په پیلولو سره د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د نجونو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بی ایس یا د 4 نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال له 12 ټولګي فارغي زده کوونکي یوازې په اسلامیت او یا هم په باټنی کې زده کړې کوي. باټنی د نباتاتو علم ته وایي. دې فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د جینکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو د ادارې سیکرټري وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 143 کالجونو کې د 14 کلاس نوي مضامین او نوي پروګرامونه پیل کړي. پر دې موضوع هارون بچا یو رپورت جوړ کړی چې د باجوړ د خار تحصیل د علي بابا سیمه د یوې جنۍ لایبی ایوب په غږ شروع کیږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول چې نه کوي داسې چې بعد مون څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره هغوی د نظره نه وایي او چې کوم شي در نظره نه وایي هغه د مخکې تللی هم نه شي او بل موږ د بار اجازت نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 5مه د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خویندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبره چې هغوی د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلي.
یو کس ما اوزما په کور کې په 12 پورې ما خویندې دي اوزما بچی دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوم چې هیستری و ما هغه سره بل لار نه و اسلامیت کې بی ایس وکول لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچی دا چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته دي په اف ای کې سیویکس اغسته و بی ایس اسلامیت تلاړه. زمون سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرستي او مجبورن به بیا هغه اسلامیت یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدې ستونزو د پګوت کولو لپاره د دې ضلع ځینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپین وچلاوه. د کمپین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ڈی ډیګری لري او اوسمهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر پنځمه مشال ډو ته وویل چې هدف یې پر ټولنیزه میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپرچونیټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلوېخ جنکۍ چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محرومه پاتې شولې. فیسبوک او ټویټر باندې موږ ټرند وچلاو. زمونږ چې کوم کمپین دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډیرو زینو ته د زمنګ आवाज ورسېده. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپین کې مخالفت نه دی کړی بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړی دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپین کې ساخسته دا.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوي پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپلو لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شادی پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈیویژن دی پنارت وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ او پا بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نو ور کئی پلارونا چھا سمرا پکار دا حالانکہ اب عجیبی را زیادہ دا ہے پر دیکھ زمونگو دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جینا کوال دے سوست یار چھتر کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے 50 کسانی بچان سبق ہوئی اور بی ایس کے چکم بھی صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوعمو د نومبر پر پنځمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کېښوده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سټارټ کولو اړه وکړي یو 15% مخکې نه خبره ده او ما ته ویل چې موږ په 114 نورو کالجونو کې بی ایس سټارټ کولی شو چې خلک دې آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا دې طرف تر شي نو ان شاء الله چې زه وګورم چې په جوړ کې موږ کم ځای کې د بی ایس پروګرام شروع کولی شو نو موږ په ټولو کې کوم ښکارا خبره ده چې موږ پرایورټي هغه علاقې چې کم ځای کې خلک زیات تعلیم طرف ته راځي ان شاء الله په جوړ کې وسه کال یو تو کالج جوړ کړو.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نو موړي البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یو زده کوونکي کلنۍ حکومتي خرچا تر ټولو کمه ده چې د خبره له 1500 نیولې تر 3500 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري له همدې عمله په باجوړ کې نو کالجونو جوړېدو ته هیله مند دي.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیویي مرکه لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتنو جنو پاړه سروې خبرونه له مشال ریډیو تاسو ته په ویډیو شکل باندې په ژوندې بڼه خپري او به تاسو په تکراری توګه هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ ځینې نورې خبرونه چې د ښځو د حقونو په اړه باندې دي او د غوي مسائل پکې چړل کیږي هغه هم تاسو ته مشال ریډیو هر ورځ او هر اونۍ وړاندې کیږي. هیله ده چې موږ ته یې په اړه باندې نظرونه وایي چې تاسو پې څه نظر لرئ. وسم یو بل رپورت ورجو د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي وایي چې د جنوبي وزیرستان زلیخیل مشرانو پر دوی جرمني ایښي او کورنو ړنګولو پرېکړه یې کړې ده. دوی زیاتوي چې په دې وروستیو کې د احتجاج په مهال وینا کړې وه چې له وجې مشران خفه شوي دي. مشال ریډیو د زلیخیل له مشرانو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه شوه. تر دې وړاندې هم په نورو قبایلي ضلعو کې جرګو د خلکو کورنه ړنګ کړي چې ورباندې د سیمې مدني فعالانو د بشري حقونو ادارو او همداراز سیاستوالو تنقیدونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې وو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي محمد رحمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د زلیخیل قوم لشکر مشرانو لس لکه روپۍ جرمونه لګولې سره د دوی کورونو ړنګولو پرېکړه یې کړې ده. زلیخیل قوم ناکسیز کمیټي د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر بنې پسه وجه جرمونه لګولې ده. پداغا براکشه شهزاد وزیر مشال ریډیو تا وویل
کے ساؤتھ وزیرستان جاوید سلطان کیمپ سارا یو کلومیٹر کے پگوارگورا علاقہ کے زلیخیل او خوجلخیل قوم پدرانی وصلے سارا ڈزاول یہ روکتام دے پورا میج احتجاج کڑائی وہ دونوں پو بازور کی چپا کے دو وزیرستان ٹول سیاسی گندینا او پختون تحفظ مومنٹ ہوا ورتا چمو کیم سپیچ کڑائی وہ دے یخ پو بنیاد بندی چکی ما دے زلیخیل نو رکنی کمیٹی دو دے زموتا دس لاکھ روپئی جرمانہ لیا دے کور مسماری سازو سناو کڑی یوا نو دے اعظم ور سکتا سو مسل لشکر غوښتای دی ورا ته دی دا ډیسایډ کوي چې د شهزاد کور نشته ټمړان کی او د ویسا پورا انتظام یا له حکومت د دغه غیر قانوني اقدامات د کنټرول کول د پورا هیڅ کردار نه دی ادا کړی نه د دغه کمیټې د یو فرد خلاف او نه د دغه چې کیم هغه خلق دی چې هغه مسل خلق را جمع کوي او نه د دې د یو مسل لشکر خلاف د ویسا پورا هیڅ اقدام نه دی شوی.
د اعظم ورسک او سیدنکای محمد رحمان ویایي چې د زلیخیل قومي لشکر اوالی په انګورا ډاشه کور ورډان کړای وو. ویس په اعظم ورسک سیمه کې د دوی کورونو ړنګولو پریکړه یې کړې ده.
انګورا ډاشه کیما مزکاوه د ملي اعلان شي چې کیما کوم زلیخیل نه نه ورکړل په زور د نشکورینیا مش مارکل پکې ترمینل څخه جوړه ده. په هغه باندې کوم زلیخیل لوګا د نشکورینیا مش مارکل میځ د خپل کوټه نه واسي میځ د لوري عدالت عین قانون کې میځ یې پایار جامه کړ. هغه دوا در کول اشلا هغه یې پایار وست دې د شرو غلای دا دې په دام دې نشتا نه سوال اشکار وې چې د کوریدار څخه مش مارکړي دي. په انګورا ډاکه چې بیا کیما شازا ورسک سرا غوړه د تیاری میځ غوړه تک چن کورینا دی میز ویس دا دل پایار کې میز جمع کړای دا په داوا دا د میز کورینا مس مرکزی د ای پایار نمانی د عدالت نمانی د دا سیای شو تسویل عین قانون ته تللی پاکستان انتظامیا ته میز دا درخواست دا د شي ته میز اپیل کی کمانډیټ تا ای سی ڈی سی د جی پی او د چې د میز غاور دا وکړو د میز پازا تا وکړو ک د میز پازا ته و نه ک د میز نه د کریری پښتا نن میز بل جتا تلای شي د میز ایس کاریکاش
د سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گوندونو اتحادیو مشر او د پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص په ضلع کښې د لشکر کشۍ او جرمونې لګولې پرېکړو په براکښې مشال ریډیو ته ویایي
غونډې سیاسي پاټۍ میز میټینګ وکړو چې دلته په 2018 کې چې کله فاټا زنګ شوه د پاکستان د آئین اساس جوړ شوي خو چونکې ویس هلته په قومي لیول باندې لشکرې په زور باندې هلته غیر آئینی غیر قانوني اقدامات کیږي چې په هغه کې کوټینه هړنګېږي په کې جرمونې وخېږي. د 2018 نه د 2024 سټارټ کیږي نو تر وسه پورا میز ته جج ندار غلای تر وسا پرا پټوار سیستم میستا ندار غلای د وسا پرا رینیو ډیپارټمنټ میستا ندار غلای خو دا تا چې کیما خلاور کړی دو داری ستی ادارې او سیول انتظامیا او حکومت ور کړی دو چې اغا ډیپارټمنټ نروري نو د پاکستان په آئین کې میزدایي چې دلته غیر آئینی غیر قانوني غیر جمهوریت کې اقدامات کیږي د دغه روکتام دا وشی
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر بنے جرمونا لگاولے عہدے اعظم ورسک وسیدین کی محمد رحمان کور رنگاولے پریکڑے کاولے پبراکش مشال ریڈیو دے ضلع خیل نہ کسیز کمیٹی گڑیو سرا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑا خوا ہوئی سرا رابطہ ون اشولا مشال ریڈیو چھ دل ضلع خیل لشکر پبراکش دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آگوئی و ویل
دا لشکر کشی ایس قانونی اور رواجی حیثیت نہ لری چا خلاف ہم دیو ایکشن کی اور سم کری ندا کے خلاف بمونگ ایکشن کو اور فی الحال مونگ پولیس ہائی الرٹ کری دی اور زیفہ زین حکیم لگو لی دی اور دے خبر ہوتے مونگ نفر دیکھئے دا سی دا چھے دعا قسم خلق دے یو دا زلی خیل قوم مشران دی اور یو دا نہا کسیز کمیٹی دا تو دا نہا کسیز کمیٹی دا حکومت پر نظر کے حس حیثیت نشتا البتہ قومی مشران چی کم دی دا اگلی سر مونگ ہری خبری تا تیارو ترسو پوری چی دا خبر دا چی ٹانک عدالتوں دل تراشی نو فائنل
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گندنو اتحاد مشرانو مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا پی ضلع کشی پوزی او د مقامی انتظامیات چارواکیو د لشکر کشی پا ذریعہ د خلکو کورونا رنگاول او مقامی خلک جرمنا کول مخنیوائی زر و نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکا تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره آسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو له دغه ایپ واوري تاسو کول شي چې دغه ایپ د لارې زموږ تیری خبرونه هم واوري او ویډیوګانې هم وګوري همدارز په لیکلې بڼه باندې ریپورتونه شته هم متصل ته لوستل شي او د ملګرو دوستانو سره هم شریکول شي نو سیو رپورٹ ورزو د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه د 14م یا بی ایس پروگرام شته چې د پونتون په سیر ډیگری ورکي خو د یو شمیر کالجونو سانان وای په دې پروگرام کې د زده کوونکو دلچسپي نشته او داخلي پکې د نشټ برابر دي دوی وای د یو شمیر وجوهات دي خو لوی وجې د دوی په نه دادا چې د تعلیم وزارت د دې پروگرام عملی کولو ته سنجیده نه دي د کالج د استادانو اتحادیه زیاتوي حکومت که د دې پروګرام بریالی کېدل غواړي نو به د دې غوښتنې د دوی له لارښوونو سره سمې پوره کړي د تعلیم صوبایي اداره وایي دا ناکامه نه دی خو د دوی په وینا دا خبره په زیاده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی په دې حکله د بوروال کاکړ رپورټ اورو
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري د تعلیم وزارت پر ویپانه لیکلی چې په دې ضلع کې دوه ډیګری کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو دوو کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټي پورې نه سي تلای، کوټه د مور ځای ډیره لیرې ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته، هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای. نو یقینا په کار دی، خو فی الحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانې پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټۍ د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي، له تا سره به له سامانو ډکې لیبارټیانې به وي، له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، له تا سره به کلاس رومز وي، له تا سره به کلاس پور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي،
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی، یو ایڈوانس سټډي دی، دا بی ایس پسې کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته ویایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم علی له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق ویایي.
له کوټي پر 208 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه و نه رسوله چې د د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو، او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي و نه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړې چې مطلب د صوبی هغه پته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته، نو د الکان خصوص سینجونی چې دی هغه بل هایر ایجوکیشن ځخه نه پاته کیږي، او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری دغه ترلاسه کړي، هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه شو.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک شیرازي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بالخصوص هایر ایجوکیشن سی دی کدا سولیات اغوی ته دغه دروازه نو ورسول سی زما خیال دا به لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبی دا پروگرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدای شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي او همداسې استادان له غفلته کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي. خو د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د په وینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی و خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی پاته ویشتو کالجونو کې وو وسته سوې پټولو یعنی اته څلويښتو ډیګري کالجونو کې فعال دی. مګر زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
زه نغمه یم. زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.